السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرزالعمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 13مې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 15 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 15,000 دوز واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالی له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتر ډیزل مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې لا ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوي حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 6 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمه زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینه کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10مه نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حمله د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقرې که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوی نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به یې له لاسه ووځي. دا هم د طالبانو غبرګون.
زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بېپرې هېواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آماده یو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندېږي. خو
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړي.
دلی ګوټو رنګ ده، دا بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غواړي، دا بیا مور ته کوم هغه روزانه کوي. دلته موږ کو پوښتنه باد کې
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سرې ماښام ځکه بندېږي یا قلفېږي چې د رڼا مشکل دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې د ټولنجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتيرش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومانجونو ورځ لمانځي. د دې ورځې د منځنی هدف دا دی چې د ماشومانجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې له نجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېره توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېره په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشوم نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشوم نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردې کلي کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی د خپلو ستونزو څو بېلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتيرش د جنو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د جنو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتيرش ویلي چې له تعلیم څخه د جنو د محرومولو زیان هم په خپل افغان جنو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د جنو انرژي او ونډې ته سخت التیالری. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرزالعمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتنه دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید ظهیر مل یې جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې که ترې استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خبرې کړي چې په کابل کې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلومات له افغانستانه د خپل و ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خوا یې دا مرستې کافي هم نه دي. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته یې د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. دې زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بېپرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو ښاغلی مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی د ښو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تېرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان وژل شوي. یو امنیتی چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللي وو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوي دي. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي رادیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوي دي.
د یو دغه معلوم شوی دم چې د سلطان د درې دغه خلک راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه ده پته نه لګېدلې چې د کوم ځای ده.
بلخوا د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قمندانۍ په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملیانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او اوس هم د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ مني چې هغه ترکیې ته پر لاړه مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وقته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دي. د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کاوه په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بېروزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یاد غړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه. تر دې چې اته میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي یې دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد په رالېږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانۍ مسؤول ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډېره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپلمنځي خبرې پیل کړي. ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي، خو کورنۍ یې وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوی د معلوماتو پر بنسټ تیر یوه کال کې 340 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوري نظام د سقوط وړاندې په افغانستان کې 1246 خبریالانو فعالیت کاوه چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډېرو یې وطن پرېښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړې. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پرېښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یوه افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نږدې پرتو ولسوالیو وټپوره او پیج درې ځینې کلي چې د منعګي برېښنا کوټ ورغلي برېښنا روښانه کول له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیزه ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره له کله چې برېښنا پرې شوي بیلابیلو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاءر رحمان سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه یي، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګي دی، شور دی. بله خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې ده. مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی عباسین سیلاب بیا وایي د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډېر دوکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې دی د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چراواخله، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډېر دوکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلي دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبدالتواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي. موږ په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د برېښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدي وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د برېښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو برېښنا پرې شوي، خو دا یې لامل هغه شرکت ګڼي چې د منعګي برېښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دې قراردادی هغه کم کیفیت مانی چې کارو هغه مانی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي، هغه ستونزې چې نه حل شوی برق دا ماشینونه موږ ځانته نه شو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي، لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دواړه د کار لیدلې دي. چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی دا ماشینان دواړه ورغی برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منعګي برېښنا کوټ قرار د شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نه شو. د منعګي بند برېښنا کارونه نږدې لس کاله وړاندې پیل شوي، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل، تر دې چې د جمهوري نظام په وروستیو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منعګي برېښنا بند د 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منعګي د برېښنا بند ډیزاین د 8 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی. بیا کله چې پرې عملي کار پیلېده، دا ظرفیت یې 2.1 کیلوواټ ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند د کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیواله ورځ په مناسبت له ماشومو وزګارونکو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زمونږ خبري اترې واوري. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لویې څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندي. بایدن ویلي چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی. خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړاو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل نن د اکتوبر 11 ده د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د نجونو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د نجونو وده ښودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې 9 کلن حمیده ده. د مور پلار مشر لور او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې ده. لسونه یې د بوټانو په رنګ تور شوي خونځی پریخي او دلته د سړک په څنډه کې له سهاره تر ماښام بوټان رنګوي. له ماشومه د خو د ژوند چارو دومره ستړې کړي چې ژاړي او خپله کیسه راته کوي.
چی میخوایی از دولت؟ چی میخوایی برتان؟ چی کمک
میخوایی؟
میخوایی مکتب بری درس بخونی؟
کوکا که من مکتب رو بودن مادری چی بخورم؟ بیادر کارم چی بخورم؟ کرای اولی نه چی بخورم؟
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستې دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپږ کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبوره ده د کور د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې وګټي. د ماشومانو ستونزې او د پیسو ګټل یوازې د بوټانو په رنګولو نه دي ورټول. د غزنی په گاوانډ روزګان کې د لاسي کرچۍ تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خی په دې واړه عمر کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ د سرپرستۍ مسؤلیت ور ترغاړې دی، نو ځکه یې زده کړې پریښي او کار ته یې مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشران یې په جګړو کې له لاسه ورکړل. په تیرو 10 کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و، نو ځکه دلته د کورنیو مشران وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
کوچنیان را پسی دی دغه غواړي بل خواري نسته بدای کې یو سل دوه سوه زموږ ګټه دي سهار اس ماخسن ځو نه دلې کوو بالا په مارکیټ کې رانیسو دلې په ګاډۍ کې لمر ته یې ګرځو وخرڅوو د ورځې دوه سوه یا درې سوه زموږ ګټه
دیارلس کلن محمد معصم یو له هغو دی پلار او مشر ورور یې جګړې ځینې واخیستل او دی مجبور شو چې زده کړې پرېږدي او کار وکړي
ډېره راته سخته ده ډېر زړه راته لږ دی ځکه چې دلته یو د یوې خوا څخه زموږ شته ښار کوچنی دی لړۍ څوک نه پرېږدي حکومت مو لړۍ نه پرېږدي کاروبار نشته نو موږ غواړو چې یو د کاروبار زمینه حکومت موږ ته برابره کړي او سم ځای راته وټاکي او سم ځای راته جوړ کړي چې موږ هلته خپل کاروبار وکړو او خپل عیال ته یو نفقه برابره کړو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت بد ښودلی و دغه ادارې ویلي وو د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطر سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان دي د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نږدې او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوږه ویده کېږي
غرمه خو بیخي مړی نه خورو سهار خوا چې خورو بیا بل ماښام خورو ماښام خورم کله کله نوی شی دغسې ویده غرمه چی نشته چې وخورو
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی هغه هم ښوونځي ته نه ځي او له دې لارې پیسې ګټي قسمت الله وایي که د ورځې مو کار وشي خو خوړو لپاره څه کور ته وړو که نه شپه په نهاره ویده کېږو
وره د دې کار نه خو مې زړه شین سوی دی بېخي تک تور شوی دی مجبور هم دا کار کوم بلکه بله دنده خو نه راته سیخېږي دا ګایګه وخت هغه رقم شپې راځي چې اوس مونږ کار نه وي کړی د کور د کار وکړو خو کور ته سامان وړو که نه وي بس هغه رقم د بې وده شو سره
د بغلان په ګاونډ کندوز کې د لس کلن جاوید پلار هم ترې جګړې اخیستی هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي وایي ښوونځي ته د تګ ډېر شوق لري خو د شپږ کسیزې کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ور تر غاړې دی او باید کار وکړي
مکتب ته شی ناسته چې ولاړ شو دا د شی ماینسته کور دپاره شی ماینسته چې و شی وای د تلمه
شپږ کلن عبدالهادي بیا په همدې بازار کې لارویو او تیریدونکو موټرو ته د سپیلنیو دود کوي وړه لاسونه یې پسکرو تور دي او دود وهلی دي هغه له حکومته د مرستې غوښتنه کوي
دا پیغام دی چې موږ سره کومک وکړي نه کور کې چای نشته نسو دا غریبي نه مکتب غریبي نه غریبي کور کې چای نشته
وکلن بنیامین بیا له خپل پلار ګیله من دی وایي پلار یې ایران ته لاړو هلته یې بل واده وکړ د کورنۍ مسؤلیت یې ما ته راپرېښود او دا چې زما د زده کړو وخت دی را باندې خراب کړ هغه وایي زه د ښوونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوټان رنګوم
فادر هم رفته او نو ایران او نو د ایران او خودش ځان گرفته اما خودم افسوله استم وقت درسم بسته او نو ما باید رنگولی نکنم ما باید رنگولی نکنم وقتی درسم بسته او باید درس بخوانم
وقت د طالبانو لبیا ځلې ستنېدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپه ودرېدل سوداګري کمه شوه از ځینې خلک چې پخوا یې په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکاره شول همدارنګه په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بېوزلي نوره هم پراخه کړه د بېوزلۍ زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې ښوونځیو ته تلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي 12 کلن میوند په چاریکار ښار کې په یوه لاسي کراچۍ کې ترکاري خرڅوي وایي په تیر نظام کې ښوونځي ته تللو او په ټولګي کې د لایق شاګردانو له ډلې و خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي ښوونځی یې پرېښی او کار کوي
کراچۍ ترونی بونجو نګون څه هر ستار چې ارزان باشه مې
په همدې ښار کې نه کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس ښوونځي ته نه ځي وایي
پلاستیک مې چې نوم بس اختان نه مې بره مې خانه مې سزن و دې کدن چیز یا شایشاله سلفتی د
احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15% سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 5 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خواره ځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 15 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده او تاسو په دې اړه د ځانګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې